د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره ل پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پانه د هیله څرګنده کړې ده. په افغانستان کې سکهال د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبت او پیښو شمیر درويشتو تلور شوې ده. په افغانستان کې یوازې پولیو نه بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېر ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنې افغانې نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2024 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو د بنسټ په وینا نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل شوې ده چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي دي. په عین حال کې پرون د مارټین اینلز په نوم د بشري حقونو یو مدافع بنسټ اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسي د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټون کې شوه. جولیا پارسي چې ښوونکې ده د فریډم ناو مؤسسې لخوا د جایزې ته کاندید شوې وه. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خودجوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې یو لس سرتیري ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکو په وینا دا پېښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. په بالتیک سمندرګي کې په دې وروستیو کې د دوو مخابراتي کیبلونو پرې کودو اروپایي چارواکي پرون دې ته اړ کړل چې ووایي دوی داسې انګیري چې پر اوکراین د روسیې د برید په تړاو به له ورانکارۍ او څو اړخیزې جګړې سره مخامخ وي. د فنلند او سویډن پولیس وویل د پرې شویو کیبلونو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د لیتوانیا څارنوالانو هم ویلي چې د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د فنلند سینا شرکت اعلان وکړ چې یو کیبل یې چې پلازمینه هلسنکي د جرمني له روستوک بندر سره نښلوي له هلسنکي شاوخوا 200 کیلومتره لرې د اولاند ټاپو په جنوب کې د سویډن تر اوبو لاندې پرې شوی. د دې شرکت یو ویان ویلی چې له بهرني عامل پرته ناشونې ده دا کیبل په دې ډول پرې شي. د جرمني او فنلند د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې د مخابراتي کیبل پرې کېدل د یوې ناولې لوبې ښکارندوی کوي. او د جرمني پر صدر اعظم اولاف شولز پرون فشارونه زیات شول چې پر روانه فبروري میاشت کې د چټاکو انتخاباتو په درشل کې د خپل سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی د مخکښ کاندید په توګه له کاندیدېدو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند د تاریخي ماتې پر لور روان دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې جګپوړي غړي له هغو غوښتنو سره یو ځای شوي دي چې له شولز څخه غواړي د دفاع وزیر بوریس پیتوریوس ته لاره خلاصه پرېږدي. په جرمني کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د شولز درې اړخیز ائتلاف ړنګ شو، له ټاکلې نیټې 9 میاشتې مخکې انتخابات ترسره کیږي. شولز چې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د برازیل په پلازمینه ریو د جنیرو کې دی، داسې نښې ښودلې وي چې ګنې د صدراعظمۍ د بلې دورې لپاره ځان کاندیدوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2024 میلادي کال د نومبر له 19 سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په یو تازه راپور کې ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تلو راتلو علتونه څیړلې دي.
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ د مسؤلیت نشتون د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه کډه وکړي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو له کبله له پراخو ننګونو سره مخامخ دی.
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي چې ډېر ګراني ده. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې. د ادارې په یو راپور کې چې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او له لسګونه زره کسانو سره د مرکو پر اساس پرون خپور کړ، ویلي چې پر پولو څارنه پر خوندیتوب او دا چې افغانان د کومو دلایلو پر اساس پر پولو تګ راتک کوي متمرکزه وه، تر څو په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس دوی خپلو تګلارو ته سمون ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکې اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سېشنبه خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو ان سی آر په دغې موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه وو او 2,900 ښځینه وو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوي چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت یې هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 45,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% د 340 کلونو تر منځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکې، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی یې له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بېوزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زمونږ د کار سو نشته، پیسې په جیب کې نه نو دواګان په کې کار مار نشته.
دا د انجونو پر مخ چې دا شوازي بندې ده کې دا نه خلاص کړ. دا مکتبونه دا به مشه افغانستان به شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سایم الکوته به مور ته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمېر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناده کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې اصلي لامل دی چې یو شمېر کسان له هېواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي:
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرله پسې ناامني، جګړې او بې عدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په ډلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او له لهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه دمخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هېوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي، ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هېوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د خراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه ګاونډیو او نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی، تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 50 میلیونو زیات افغانان اوسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو بیګا پر یوه امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 14 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بلې خوا راپورونه وایي چې هغه پولیس چې وسلوالو وړ مورز له سیمې تښتولي وو بیرته خوشي شوي دي. د موضوعاتو تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو لس سرتیری یې وژلي، سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبېدار په ګډون یو لس فوزي سرتیری وژل شوي، سلور ژوبل دي، چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جاني خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړي، خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تښتول یې غوا کړي ول، چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تښتول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوج کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دې پرمختللو لری وټن ویشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهار ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیل یرغل زر ورځې پوره شوې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتې دي. د وزارت پرون سیشن په یوه بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکولی شول چې پنځه توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یوه پوځي هدف را پرېوتې چې له امله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې آر بی کی رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې باخبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړ چې ویلي دي د دې هیواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هیواد یې په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټه الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATA CMS توغندي په لاس کې لري. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د روانې جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هیواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته یې ورکړي محدودیتونه لرې کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنښه کولو لپاره کار واخلي. د راپور له مخې کلي یوې خوا له دغو پرمختللو امریکایي توغندیو څخه د اوکراین استفاده د دې هیواد د پوځي ستراتیژۍ پوخوالی او ورسره د لویدیځو متحدینو زیاتېدونکی ملاتړ په ډاګه کوي. له بلې خوا د روانې جګړې د سختېدو د احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتوي. ویل کېږي چې له دغو وسلو د روسیې پر خاورې برید به موسکو وهڅوي چې سخت ځواب ورکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 میلادي کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدل شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ناروې د کډوالو شورا NRC وای افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمی بدلون په نتیجه کې درامنځته شویو طبي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ټولنې تیره ورځ پر خپل ویبپاڼه د یو راپور په اساس ویلي چې په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی وضعیت په خاص ډول کړکیچن دی.
د ناروې د کډوالو شورا NRC وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې له زیانمنونکو هیوادونو دی، خو دغه هیواد مخبر زیاتیدونکو اغیزو ته لازم چمتووالی نه لري. این ار سی تیر ورځ په خپلې ویبپاڼه کې د یوه راپور له مخې ویلي چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکیچ، بیکاری او د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د رامنځته شوو طبیعي پیښو له امله له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د ادارې ویلي چې وضعیت په بادغیس ولایت کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی کړکیچن دی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د کرنې په برخه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو له امله دوی اړ شوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. په بادغیس کې یو شمېر بزګران وایي چې کرنه یوازینی د عاید سرچینه وه، خو د دوامداره وچکالۍ له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. عزیز ګل چې د وچکالۍ له کبله هرات ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ بیخي د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته چې اوس موږ مهاجر هم یو، په دې منطقې کې راغلي هم یو، نه کار شته نه هیڅ شی نشته. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي، د هر نوع څخه د هر مدرک څخه چې کېږي، زموږ د خوشحالۍ د اوبو په حساب کې، د زراعت په حساب کې، د کارګرو دپاره.
د بادغیس ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالسلام د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سږکال له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، کښت مو وچ شو. په دغه بالامرغاب کې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. که موږ هم ځای ولرو، یوه شیبه به صبر ونه کړو.
تر دې وړاندې د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق یاسف د چلډرن ویلي وو چې د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې څه باندې 8000 کسان چې نیمایي هغه ماشومان دي، د اقلیمي بدلونونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. پنځه میاشتې وړاندې بیا ډبلیو ایف پی په خپل یو راپور کې ویلي وو چې څو لسیزو جګړو، اقتصادي کړکیچ او اقلیمي بدلونونو میلیونونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ کړي، او دا مهال 2.4 میلیونه افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د سهار 15 بجې او 22 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونه په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي، او د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12.9 متره منځنیو څپو اوریدلی شئ. د هلمند ولایت اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې د رانیولو وس یې نه لري. د هلمند ولایت ډیری خلک د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس یې نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې، اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسوله دا وچه ډوډۍ لا وز لاس په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مو غوښتنه ده چې پر د سرحدو پر د دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت ماف سي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو د دغه نرخو سه بیرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داري ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره د ګراني جوړېدلو سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداری لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړیږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
او د هم د دې سهارنۍ خبري مجلې ورستای راپور. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدارو پرچاویو شکایت کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا له سړېدو سره د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو پورې برېښنا لري چې لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې د برېښنا له کمۍ سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق هم نه وي چې اوبه ځان ته څوک ډکي، چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال لس دقیقې ته برقونه راشي څوک ټانکي ډکي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمی کې، دلته لرګي نه وي، ګاز نه وي، برق نه وي، نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نایلجینه ډېر نایلجینه دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو، تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ هم ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېر ستونزې شوی ده، دا اوس دا بېبرقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوۍ په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویب پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کېږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کېږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د برېښنا له پرچاویو د کابل ښار د اوسیدونکو له شکایتونو سره له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدلو. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب، راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري په بل نیم ساعته خبري مجله کې چې د فایزه ابراهیمی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلې ده.